السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د مسپښین دوه بجې شوې. په دې ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام نوریاس نوری پر مخ وړي او موضوع یې ده چاغښت یا د وزن زیاتوالی. نو مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام واورئ، د دې ساعت خبرونه دراوړم. د ملګرو ملتو سرمشیان تونی ګوتریش د طالبانو د وروستي فرمان په اړه چې ښځو ته امر کړی مخونه په بشپړ ډول پټ کړي، سخت اندېښته شولې. ښاغلی ګوتریش نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه کښلي یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې په دې برخه کې خپلې وعدې عملي کړي. په ورته وخت کې د افغان جنو شزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د دې پر ځای چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین پای ته ورسوي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي، د شزو او جنو ځپلو ته دوام ورکوي. میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه د حجاب اړه د طالبانو نوی فرمان ظالمانه اقدام بللی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ادعا وکړه د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي وشتدي. دغه راپور د تاجکستان یا هم د طالبانو د چارواکو لخوا سمدلاسه تایید شوی نه دی. افغان اسلامي اژانس نن یک شنبه راپور ورکړی چې داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې پرون شنبه و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالي په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي هدفونو وشتدي. د افغانستان ځینو نورو رسنیو دا نامعلومو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی دا توغندی د تاجکستان خاورې ته توغول شوی دی. په سمنګان کې د طالبانو چارواکي وایي په حضرت سلطان ولسوالي کې د یوې ترافیکي پېښې له کبله یو تن مړ او 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس نن راپور ورکړی چې ټکر د یو فلاین کوچ او فولډر موټرونو ترمنځ شوی دی. د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په بل خبر کې ویل شوی چې د فاریاب د ترافیکو مدیر وای د فاریاب جوزجان پر لوی لار پروند یو فلاین کوچ موټر د اوښتو په پیښه کې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان مړه شوی دي. مولانا نجیب الله نن رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې لاسته نور ټپیان شوی دي. په وروستیو کې پر ګڼو لویو لارو ترافیکي پیښې شوی دي. او د اوکراین په کلابن شوی شهر ماریوپول کې وروستي دفاع کوونکي د روسي يرغل کوونکو له سختې خنډې مقابله سره مخامخ خدي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د می میاشتې په نهمل منزل کېږي په اوکراین کې یو سمبولیک بریا خپل کړي. ټاکل شوی ده د اوکراین ولسمشر نن د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جی و رهبرانو ته په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه وینا وکړي.
یا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته موزن ریاس نوري هر کله کوم. نن پر چاغي یا د وزن پر زیاتوالي اضافه وزن خبرې کوو. چاغي څه ته وایي، څه ډول روغتیا ستونزې رامنځته کوي، د مخنیوي آسان لارې چاري څه دي او درملنه په څه ډول کېدای شي، پر دې او له چاغي سره تړلې پر نور موضوعاتو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب ته بلنه ورکړې ده. تاسو هم کولای شئ چې په دې ټلیفون شمیرو را سره تماس ونیسئ، 00420221220401. بیا تکراروم، 00420221220401. همدغه مو د واتس اپ شمیره هم ده که انټرنیټ لاسرسي لري، نو په وړیا توګه کولای شي سره اړیکه ټینګ کړی او هم پر هم دې شمیره په خپل غږ پوښتنه پرې کولای شي. یو ځل بیا یادونه کوم چې نن پر چاغښت یا د وزن پر زیاتوالي خبرې کوو او پر نور موضوعاتو نه، که خبرداوی چې پر همدې موضوع سره تماس ونیسئ. دغه راز د رادیو ټکی ازادي محمد اسکایپ آدرس ده. په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زدران را سره ملګرتیا کوي. ډاکټر صاحب ده د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب خبرونه تخره غلاست.
مننه ډیر زیات نوري صاحب تاسو سلامونه او احترامات او تاسو للارې تاسو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
که په لومړي سر کې اوریدونکو ته ووایي چې چاغي یا چاغښت څه ته وایي؟
ډیر زیات مننه. چاغي کله څنګه چې تاسو ویلې یو جهاني پدیده ده، واقعیت یا وقوعات مخ په زیاتېدو دي. کسان دا مخکې یا پخوا د شتمنو هیوادونو ناروغي ګڼل کېده، د وګړو ناروغي ګڼل کېده، خو مخ په ودې هیوادونو کې د وقوعات مخ په زیاتېدو دي. پخوا خلک د میکروبونو او انتاني ناروغي څخه ډېر زیات کړیدل، خصوصا هغه مخ په ودې هیوادونه چې متاسفانه د چاغي یا د چاغي سره تړلي کوم تکلیفونه چې دي، د وقوعات مخ په زیاتېدو دي او خلک چې په تشویش کړي دي. همدغه راز هغه وادونه کې هم لکه هغه وادونه چې مخ په وادي کې دي یا د هغه کې هم د تکلیفونه مخ په لوړېدو دي. هر څه مخې باید موږ اول چاغي وپیژنو، ځکه موږ تاسو کې دا ډېر یو عادي اصطلاح ده چې یو ډېر صحتمند سړی موږ ورته چې ته چاغ شوی په مجلس کې ناست یې، یو سړی لږ صحتمند وګړي ورته چې فلانې ته خو ډېر زیات چاغ شوی، نو تبابت چې دی هغه د چاغي دپاره او یا د وزن زیاتوالي دپاره خپل خاص تعریفونه لري. د چاغي تعریف دپاره باید موږ هغې څخه مخکې بعضې شاخصونه هغه باید وپیژنو چې هغه چاغي تعریف دی، لکه موږ ورته باډي ماس انډیکس وایو چې دا یو شاخص دی چې د هغې په واسطه چاغي تعریفېږي. معمولا موږ وزن د مریض اخلو او د قد مربع باندې دا وزن تقسیمو. که زه تاسو مثال درکم که یو نفر متری، نو من اویا تقسیم دی یو اشاریه اویا مربع باندې دا تقسیمو چې تقریبا 4.2 راځي. نورمال
ډاکټر صاحب هم د غیوزی کې تاسو د خبرې قطع شولې، دغه مهمه موضوع د مهم ټکی ته تاسو راغلی یاست چې چاغي له قط سره تړلې ده، په څه ډول باندې تاسو دا محاسبه کوئ چې یو څوک وایي چې دغه اضافه وزن شوی دی؟ که یو ځل بیا اوریدونکو ته دا خبره وکړي ځکه چې تاسو خبره قطع شو مخکې.
ولنه ما داسې ویل چې د چاغي دپاره طبابت خاص شاخصونه لري چې هغې نظر هغې ته موږ چاغي یا د وزن زیاتوالی او چاغي تعریفوو. چاغي ته موږ باډي ماس انډیکس وایو چې دا یو شاخص دی، همداسې څو شاخصونه نور هم موجود دي. باډي ماس انډیکس څنګه موږ تعریفوو، څنګه محاسبه کوو؟ د یو شخص وزن اخلو او دا تقسیموو د شخص د قط قط په مربع باندې، یعنی دوه ځله هغه ضربه. زه تاسو یو ساده مثال درکم، لکه یو سړی اویا کیلو وزن لري، دا من تقسیمو او د دقت قد چې دی 1.2 دی، نو اویا تقسیم دی 1.2 چې دوه ځلې ضرب شي یعنی مربع شي، نو دا راځي 4.2 لکه مثال په توګه. نو نورمال وزن هغه وزن ته وایي چې دغه شاخص په اساس د 3.5 او 4.5 په منځ کې، دې ته موږ نورمال وزن وایو. که چېرته د 3.5 ښکته موږ ورته وایو چې د شخص وزن کم دی، د وزن کم دی. که چرته دا شاخص د 15 نه پورته کیږي موږ ورته وایو چې د وزن زیات دی، خو چاغ ورته نه وایو. بیا د 15 او 10 په منځ کې که چرته دا عدد راشي، نو دې ته موږ وایو چې دا وزن زیات دی. د 10 نه پورته بیا موږ وایو چې دا سړی چاغ دی. چاغه مختلف درجې لري، 10 نه تر 15 پورې اوله درجه چاغي، 15 نه 30 پورې دومه درجه چاغي، او د 40 نه پورته بیا هغه ته شدید شکل د چاغي ویل کیږي. یو بل شاخص چې هغه موږ د ملا قطر حسابو دی، نامنه د ملا پورې قطر دی، دا هم د چاغي په تعریفولو کې استفاده کیږي چې معمولا په نارینهو کې 40 انچه فیته په واسطه قطر دی ملا او د خېټې اندازه کیږي د نامه په ساویه کې، او یا 102 سانتي دی په نارینهو کې، او په ښځینهو کې 15 انچه یا اته تاسو یو سانتي څخه چې زیات شي دې ته موږ وایو چې دا شخص یا دا زنانه دا چاغ ده.
بلې ډېره مننه. بلې تاسو د چاغښت ویلې، اضافه وزن کله یو چاته ویلی شو چې ستا وزن ډیر شوی دی یا په طبي لحاظ رخ په څه ډول؟
ډیر ښه سوال. ځکه بعض وخت خلک همدغه موضوع سره مغالطه کوي او بعض وخت کې چاغي خلکو ته هغه چاته استعمالي چې هغه صرف وزن زیات شوی او د چاغي په لا مرحله ته نوی داخل شوی. لکه څنګه چې ما وویل چې دغه شاخص چې موږ استعمالو باډي ماس انډیکس چې وزن تقسیم دی د قد په مربع باندې، کچرته دا دی 25 او په ډیر په منځ کې، موږ د توای چې وزن زیات دی خو چاغ نه دی. کچرته دا دی 20 نه دی تیږي به دا چاغي ته داخليږي. نو معمولا کچرته دی 25 او 30 په منځ کې دا شخص دا اندازه وی نو په دې وخت کې موږ د توای چې وزن زیات دی خو چاغ دته نشویل.
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو ک تر اوسه مو دا خبرونه اوریدلې وی یا نوې رسره یو ځای کیږي د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خالد غالب مو میلمه دی او نن هم پر چاغي یا د وزن پر زیاتوالي خبرې کوو. کچیرې تاسو له دغه تکلیف ولرې را سره تماس ونیسئ او پر همدې مشخص موضوع را سره وغږیږئ. که خبرونه اوري ډیرې پوښتنې دي چې ما هم یادداشت کړې دي له ډاکټر صاحب نه د پجریان کې مطرح کوو او ممکن چې تاسو ډیرې پوښتنې هم ځواب شي. ډاکټر صاحب اوریدونکو ټلیفونونه کوي، د څو اوریدونکو ټلیفونونه به راواخلو، تاسو دغه پوښتنې در سره یادداشت کړئ، یو دوه درې اوریدونکو به راواخلو بیا به یو ځای ځواب ورکړي. بلې مهرباني، ځان راو پیژنې لکوم زموږ تماس نیولې.
السلام علیکم محترم مریاش نوری صاحب.
بله و علیکم سلام زرمالوال صاحب، تاسو یاست؟
اول هری پور خیبر پښتونخوا نه موږ یو سلامونه او نیکی هیله تاسو محترم ډاکټر صاحب غالب ته او نور اوریدونکو ته وړاندې کوم.
و علیکم سلام، څه پوښتنه لري مشخص؟
پښتنه خو مشخص ما ده د غدي شاغس مزواله یا شاغس په باره کې که یو سړی ډیر زیات وزن ولري، نو د ډاکټر صاحب نه ما پوښتنه ده د پګې کې یعنی څه کول پکار دي چې دغه د مزیخت یا چاغښت له منځه وړلو کې هر هغه کوم خواړه بهتر دي چې دی وخوري چې دغه له منځه یوشي، او بل ورزش یا سپورت کول یا فزیکي فعالیت دی څه څومره مهم ده، دې څه څومره مهم ده؟ که په دې باره کې یو لنډ نظر راکړي او دا ما پوښتنه جواب کړي نور دی وخت راکول نه یو نوې مننه محترم نوري صاحب.
بله مننه زرمالوال صاحب. اولین اوریدونکو ډاکټر صاحب د پښتنه سره یاداش کوي، ما هم یاداش کړی و حتما په دې مو خبرې کولې خو خاصو چې د پښتنه مطرح شو. بل اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنې د روغتي خبرونه د ازادي رادیو د مهرباني. بلې څوک او لکم زی متماس نه ولري؟ بلې واتس اپ
لاره ده.
وعليكم السلام، څوک او لکم زی متماس نه ولري؟
اجوالم د کاپستان زنګول.
بل خبرونه ته خره غلاست، حتما موضوع متروسه پوری اوریدل ده. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب زموږ میلمه دی او نن هم پر چاغ اختیادی وزن پر زیاتوالي خبرې کوو. خپل خوب مو وزن زیات نه وي. بله بله،
او زه خو وزن 15 کیلو ده.
قد څومره ده؟ بلې پوښتنه مطرح کی نو که تاسو زه ګمانم چې رادیو هم اوري د سنې شي کېدلی چې خپل خپلوان مو په خونه کې وی او تاسو غږ واوري، غږ مو اوري، غږ به مو هر ورځ اوري، خو لطفا خپل پوښتنه مطرح کړئ او د رادیو غږ لږ زره ټیټ کړئ چې انعکاس کوي. مهرباني. بلې زه خپل غږ اورم، انعکاس کوي. مهرباني.
شپېته کیلو یم. شپېته کیلو.
ښه، او څه پوښتنه لري مشخص؟
ام چې اوغرج دا وزن کم شي څه مریضی پیدا کیږي؟ د تیارتوب نه لا چاقین څه مریضی پیدا کیږي چې اوغرج وزن کم شي؟
څو کلن یا یاسته یا وقت مو څومره ده؟ شپېته کیلو خو ډیر کم دی.
شپېته کیلو یوش کلن ما.
او قد مو څومره ده؟ اندازه کړئ ده.
قد نه ولا قد نه اندازه نه کړې.
یو نیم متر، یو سلو شپیته، یو سلو اویا معمولا په یوش کلنۍ کې زنه پوي.
یو سلو شپیته.
بله ښه، ډېر مننه. کور ودان تاسو یو ځلې اتمن متر بلری په کور کې ځان متر هم کوي، ورسته کولای شي چې بیا سره تماس ونیسي. مننه ډاکټر صاحب، پښتنه به بیا هم په یو شکل باندې تاسو جواب کړئ. شپېته کیلو خزمه په نظر باندې کوم مګ نه ده، ډیر وزن نه دی. بلې بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنه. علیکم زمو تماس نیولای که مشخصه پښتنه مو د سره یاد
شي. سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو تاسو ګرانه مېلمه ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم. قاری صاحب پښتنه دې جوړځم.
بلې قاری صاحب، زمونږ همیشنه اوریدونکو مهرباني څه پښتنه لري؟
زمانه ډاکټر صاحب پښتنې دی، اوله پښتنه خو مې داده چې دا چاغوالی په نورو کې ډېر پیدا کېږي که په ښځو کې، او دوهمه پښتنه مې داده دا چاغوالی خلک وایي چې ورزش وکړي، یعنی د چاغوالی د کمېدو سبب ګرځي. هغه خلک چې نابینا دي یا پردن معذوره دي، عذر لري، ورزش نشي کولی، هغه باید څه وکړي؟ او بله پښتنه مې داده چې دا بعضي خلک وایي یا اتباع وایي چې د ډنګروالي ګولۍ ستدغه ګولۍ کې سړی د ډنګروالي په خاطر خوري، دغه بیا په اخر کې نقص لري که پایده لري سونو موجیره تمامېږي.
بله قاری صاحب، پښتنې مو واورېدل شوې، مننه. کور ودان ډاکټر صاحب هم یاداش کړی وي، بل اوریدونکو به هم راوخلو چون د دې لپاره چې اوریدونکو.
السلام علیکم. یو سلام تاسو ته، استاد سمیل منوته، سید محمد خپلواک د هلمند ولایت تر سره په تماس کېم.
بله خبرونه ته خراغ لست. تاسو څه پښتنه لري؟
زما پښتنه د ډاکټر صاحب محترم صدقه د زش په ټکلو وزم لرم. کله چې سبای د خاص سار د خاص خورزش کوم، بیا مې د پښور کې د ګردوکان ډیر درد کوي. په دغه باره کې کوم معلومات راته راکړي
ډاکټر صاحب؟ کومه پښتنه ترې لري؟
ورسره نور وبخیر دی، ورسره نور څه خاص مشکل نه لري. د امي درد نه پیدا کیږي، یا کوم ستاندې د ترار سوخت یا تشې متیازې ډیر دی، زر زر تاګ یا تبا یا ورسره نور څه مشکلي
نه؟ نور څه مشکل نسته، نور څه مشکل نسته. هم دغه پښتور کې ګردوکان مې درد کوي.
بله من مننه کور ودان، پښتنه مو واورېدل شو. د څو شیبو لپاره قدرمن اوریدونکو ټلیفون نه مکوي، ډېری پښتنې مطرح شوې دي. ډاکټر صاحب دغه پښتنې ځواب کی در سره اتمن رادیو واوري، ډېری ستاسو پښتنې به هم ځواب شي. او کومو پښتنې ځواب شوي نو ټلیفون نه مکوي، خو نور اوریدونکو ډېر زیات دي. ډېری پښتنې شاید ولري د چاغي سره تړلو په ناروغیو باندې ډېری خبرې کوو. ډاکټر صاحب د لومړني اوریدونکو پښتنه مې یاداش کړله، مهرباني.
ز ما سره د عدالت پښتنې ډېر دي، نو زه به تاسو په ترتیب باندې دا ځواب کوم. هغه کوم د موضوع په ترتیب سره به چې هم پښتنې حل شي او هم چې دا د موضوع ترتیب مراد شي.
مهرباني.
یو ورو پښتنه کړې و چې په دې چاري وقوات په نارینه یو کې په خزینه وکي، نو مختلف ارقام وجود لري د نړۍ په سطح او د افغانستان په سطح. کسان ډېر زیات تحقیق هغه نه کیږي، خو ما دا غدوا مقاله چې ما ولوسته یو په 2012 کې کابل کې دا تر سره شوې ده. دا تحقیق چې دي کې خوده ده چې تقریبا په سلو کې 19 نارینه او کې چاغي په کابل خار کې، البته نه په ټول افغانستان کې، او په ودرش سلو کې ودرش خزینه او کې دلته چاغي وقوا ډېر کېدل شوې دي. یعنی موږ ویلو چې په کابل کې نظر ده تحقیق ته چې تقریبا 1200 نارینه او خزینه او کې تر سره شو، په خزینه او کې نظر پر نارینه او ته چاغي ډېر زیات و. همدغه شان یو بل تحقیق چې هغه ما ولوسو، هغه د افغانستان په سده تقریبا څه کم څلور زره مریضانو کې تر سره شوی، هغه د 1300 پورې چې هغه کې خوده له تقریبا د چاغي او قوت، یعنی په هر 15 نفرو کې 2 نفر چاغو، نارینه او ښځینه پکې نه دی بیل کړي، خو یعنی په هر 15 نفرو کې 2 نفر چاغو او په هر 10 نفرو کې 1 نفر چو دی هغه وزن کم. نو دا ارقام چې یو څو مقالونه مره واخستل او د افغانستان پورې مربوطو، خو په نړیواله سطح باندې معمولا چاغي چې په خزینه کې نظر نارینه او ته ډېری. بل موږ یو ورور پښتنه وکړه چې کوم چاغي د کوم مریضه یو باعث ګرځي. ډېره ښه پښتنه او ډېره په ځای پښتنه ده، زموږ د موضوع پورې اړوند پښتنه ده. که زه داسې ووایم که یو نفر په ځای دی چې داسې ووایي چې کوم ناروغي رامسته کوي، که داسې ووایي چې کوم ناروغي نه رامسته کوي، نو دا به ډېره پر ځای پښتنه وي. زه ویلی شم چې د سر نه تر پښو پورې داسې کوم عضو بنې چې هغه د چاغي له وجې نه مصابېږي، نو په دې خاطر چاغي ته یو مرض نه وایي، چاغي ته دې مرضونو مور وایي. یعنی چې د مرضونو مور ده، یعنی مرضونه زیږي. که زه په لنډ ډول درته ووایم، ځکه لیست ډېر اوږد دی، اولین قدم کې هغه ناروغي چې ډېره زیاته معمول ده هغه شکر دی. هغه مریضان چې چاغي لري هغه د انسولین یو ماده ده چې شکر راښکته کوي په وجود کې نورمال شکر. نو هغه خلک چې چاغي لري دغه ماده په مقابل کې مقاومت یا او دا خلک په شکر باندې اخته کیږي. لوړ فشار سره دا خلک ډیر زیات مواجه کیږي، ځکه اضافي غوړ یا اضافي چربي دا په وینه کې او په وجود کې ځای پیدا کیږي او دا د فشار د لوړوالي یا د رګو د تنګوالي باعث ګرځي. همدغه چې د وینو یا د وینې د غوړ لوړوالي باعث ګرځي چې هغه بیرته فشار پیدا کوي، او دغه د وینې غوړ لوړوالي او دا فشار لوړوالي دا چې د قلبي حملو یا د قلبي سکتو باعث ګرځي. همدغه شکل چون رګونه په دماغ کې موجود لري په دماغ کې دا رګونه تنګيږي او د دماغي سکتو باعث ګرځي. هغه خلک چې چاغي لري د هغه غاړه کې شهم ډیر زیات دی په دې کې د شپې خو نه دوه تنفسي مشکل پیدا کوي، حتی دوه درې څلور ځله پنځه ځله دوه د شپې نفس تنګيږي او دوه دی خوب نه راپاسيږي. همدغه شکل هغه خلک چې چاغ دي هغه کې د نفس تنګي استما پیخ ډیر زیات وي چې حساسیتونه پیدا کوي په ژمي کې او سړی هوا سره او ګرد او خاوري سره. همدغه شکل هغه خلک چې چاغ دي داسې ویل کیږي چې په هغو کې د سرطاني ناروغیو وقوعات هم ډېر زیات لوړیږي، لکه د ښځو زنانو کې د سینو سرطان، د رحم سرطان، همدغه د کولمو سرطانونو وقوعات ډېر زیات لوړیږي. په همدغه شان رواني اړخه په ناروغانو باندې ډېر بد اغیزه لري. چاغي د افسردګۍ باعث ګرځي، افسردګۍ د چاغي باعث ګرځي. خلک چې دی هغه اعتماد په نفس باندې د لاسه ورکوي، ځکه چې ځان ته ګوري او نور مقایسه کوي، یو قسم ځان کم احساسوي. همدغه شان په ښځو کې یو هورموني ناروغي ده چې په هغې کې ښځو کې په مخ باندې ویښتان رامنځته کیږي، شکر ورته پیدا کیږي، اقامت ورته پیدا کیږي، ماشومان راوړلو کې مشکلی. نو دا یو بل حالت دی چې موږ ورته پی سی او اس یا پولی سیستک اوورین ډیزیز وایو. اړوکی ضعیف کوي، اړوکی پودا کوي، د اړوکو دردونه، د ملا دردونه، د عضلاتو دردونه ورته پیدا کیږي، د اړوکو یا د مفاصلو دردونه ورته پیدا کیږي، ځکه څومره چې وزن زیاتیږي په مفاصلو خصوصا په زنګنونو باندې فشار راځي او دا خلک دغه مرضونه نه کړيږي. نو دا هغه ناروغي وي. همداسې نور ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې ما یو څو مثال دلته تاسو وړاندې کوم چې دا ناروغي رامنځته کوي.
ورسره به ډاکټر صاحب د باندې نور هم خبري وکړو، خو یو بل پښتنه د هلمند او یو هم د کاپیسا نه مطرح شوی و. کاپیسا او د هلمند دواړه سره تړلې دي، دواړو ویل شپږ کیلوګرام وزن لري.
ضرور زنګ وهلی چې زه شپږ کیلو یم، یو شکلن یم، شپږ کیلو یم. نو که چېرته مونږ د بی ام آی وسنجو نو دا تقریبا هغه راځي څه ورته ده په هغه کې راځي، ځکه دا رقم وبخې ما ته صرف یو دغه نو دا چې دی یو څه د نظر قطه وزن ته انشاءالله دا چاغي کې نه راځي. یعنی هغه بی ام آی هغه شاخص کې کده مونږ واچو د وزن الحمدلله ډیر ښه دی. خو یو ورور ویل چې زما د ګردو تکلیف راته پیدا کیږي، که څه هم دا د ګردو نور څه مشکل نه لري، لکه چون ادرار میکروبی نه دی، ادرار چې دی زر زر نه ځي تشناب ته، تبه چپې نه راځي. که داسې کوم د تیګه ولري هغه ځکه ورزش سره او د سړی چې اوبه د وجود ډېر ځای شي کېدی شي هغې باندې دردونه را شي. خو زما په نظر چې هغې چې دا یا وزن زیاتوالی بعضې وخت کې د عضلي دردونو او عضلي شخوالی باعث هم ګرځېدی شي. نو یو مالی ډاکټر ته د مراجعه وکړي، ځکه وکتل شي که احیانا تیګه چې موجوده په ګردو کې نو هغه الټراساؤنډ په واسطه وګوري، معاینات ورته وکړي. غیر د هغې نه که څه مشکل نه کېدی شي عضلي شخوالی او دردونه ځکه د ورزش نه وروسته رامنځته کیږي، کېدای شي بیا باندې ورزشونه ورته وښودل شي او فیزیوتراپي یا مساج والی انشاءالله دا تکلیف به ښه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، یو پوښتنه مطرح کیږي چې عام خلک له دغه شاخصونو نه پرته چې معلوموي چې د یو چا وزن ډیر دی یا هغه اضافه وزن شوی یا نه دی شوی، په خپل څه ډول دغه توپیر کولای شي چې د وزن زیات شوی یا وزن کم دی؟ په ساده توګه د کوم میتود کوم لاره چاره شته؟ مخکې مثلا د اوریدونکو چې کاپیسا نه ټلیفون کړی و هغه معلوم نه و د چې قد څومره دی، اما وزن باندې هغه د پود چې وای شپږ کیلوګرام وزن دی او له قد له لوړوالي نه خبر نه و.
ډیر ښه پوښتنه، ډیر په ځای پوښتنه. مخ یو څه چې ما باید په اول کې دا مطرح کړی وای، موږ دوه قسمه هغه لرو چې هغه لرو کنه په اصطلاح دی، هغه کې په طبي اصطلاح باندې یو ته اپل شیپ وای، د مڼې په شکل باندې، او بل چې دی پیر شیپ دی، یا د ناکمانین ده. نو دا مڼې په شکل چې دی معمولا کتا سو باز نارینه یا زنانه لیدلی، دا اکثر په نارینه کې دا ډیر زیاتې خېټه چې دا بیرون تر وتلی خېټه چې دا مخ په غټي دوی، نو دې ته هغه مڼمانینده یا مڼمانینده یا د سیب شکل هغه موږ ورته وایو چې هغه ورته وایو چې دا یو له مهمو یا یو له هغه څه ورته یو له مهم علامونه ده چې نفر په چاغي باندې اخته دی. همداسې که چېرته مثال دوه شاخص نشي اندازه کولی د نامه په سویه کې د ملا د یو فیتې په واسطه خپل ملا اندازه کړي، که چېرته په نارینهو کې د څلوېښت انچونه دا لوړ وي، نو موږ ورته ویلو چې دا چاغي ده. همدغسې که چېرته په زنانو کې پنځه دېرش انچونه دا لوړ وي، نو موږ ورته ویلو چې دا نفر مخ په چاغېدو دی. بل دا چې نفر یا یو شخص خپل وزن ګوري چې ورځ په ورځ دا وزن یې مخ په زیاتېدو دی، نو باید یو کلینیک ته، یو ډاکټر ته، یو خپل مالد ته مراجعه وکړي. هغه دا وزن وګوري او بی ام آی به هغه د هغې نه وروسته محاسبه کړي، بیا به ده ته ووایي چې وزن یې مخ په زیاتېدو دی، دا وزن یې زیات شوی یا د چاغي مرحلې ته داخل شوی.
مخکې تاسو په خبرو کې وویل چې هر چا ته چاغ نشو ویلی، تقریبا په ځینې وختونه داسې په مجلسونو کې یو چاته ویل کېږي چې ته خو و سړی ډیر چاغ شوی، ولې خلک داسې زر پوهیږي چې مثلا مقابل لوری وزن اخیستی دی یا چاغ شوی؟ لڅه معلومیږي؟
طبعا شهم په وجود کې چې لکه مخکې څنګه ما وویل چې هغه اصلا یا د وزن زیاتوالی د شهم ځای په ځای کېدل دي، د وجود په مختلفو برخو کې چې معمولا دا د خېټې په اطراف کې ځای په ځای کېږي، حوصله کې ځای په ځای کېږي، د پښو کې ځای په ځای کېږي، همداسې د څټ او د مخ څټ په شاوخوا کې او د اوږو په شاوخوا کې دا ځای په ځای کېږي. نو ظاهري بڼې نه هم کېدای شي خلک دغه تغیرات احساس کړي، خو بعضې وخت کې دغه تغیرات کېدای شي د نورو عواملو له وجې نه وي، کېدای شي دا یوازې د غوړو د ځای په ځای کېدو له وجې نه وي، کېدای شي د اوبو د ځای په ځای کېدو له وجې، چې هغه بیا مختلف خپل عوامل لري او خپل اسباب لري. لکه یو ساده مثال چې درته ما خلی چې قلبي مشکل لري، وزن زیاتېږي، نو امکان دې شته چې دا اوبه دلته وجود کې ځای په ځای شوي او د وزن زیات کړي.
بله، یو په افغانستان کې لزینو سره داسې یو ذهنیت هم دی چې که یو څوک چاغ وي داسې انګیري چې ګواکې دغه کس شتمن دی، او یو ډول احترام کوي، ځکه چې په افغانستان کې څوک چې شته ولري یو څه له احترام په ټولنه کې برخمن وي. دغه نظریه تر څه حده پورې په افغانستان کې حاکمه ده؟ دغه پوښتنه به بیا وروسته تاسو په دې باندې به خبرې وکړو، دا یو عمومي پوښتنه هم ده. خو ډیر اوریدونکي ټلیفونونه کوي، تاسو د ناروغیو ډیر زیات وویلې او دا چې څه د چاغي سبب کیږي، خو ځینې نورې پوښتنه به هم دلته مطرح کړو، بیا به وروسته د مخنیوي پر لارو چارو او په څه ډول کېدای شي چې مثلا د چاغي مخه ونیول شي، په دې به خبرې وکړو. اوریدونکي دی، ډاکټر صاحب پوښتنه در سره یاداش کوي بیا هم. بلې، څوک علیکم زموږ تماس نیولې دی؟ ازادي رادیو د روغتیا خبرونه اوري، مهرباني.
نوري صاحب ته سلام، او ډاکټر صاحب ته سلام وایم، او ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر په سره پاړی کا کې لغمان.
همدر صاحب، خبرونه ته خره لاست ک بحث مو تر اوسه پورې اوریدلې وي، مشخصه پوښتنه لري د چاغښت یا د وزن زیاتوالي په ارتباط؟
د ما خو دغه پوښتنه له ډاکټر صاحب نه، یو قسم خلک دي یو رقم دوا خوري چې د هفتې سر کې بیخي ډنګر یا د هفتې اخر کې بیا داسې چاغې سیاسي انسان عقل ورته کار نه کوي. دغه پر راتلونکي کې څه تاوان لري؟ او زه خپله سیما د ما هېڅ وزن نه زیاتېږي، که دغه پوښتنه م راته جواب کړي که نه، څه شی وخورو، خوراکي مواد څه شی وخورو؟ او دغه پوښتنه که راته جواب کړي، دغه ما خپل لیدلي یو قسم کپسول دي خوري، هغه ډېر چاغې دغه تاوان لري پر راتلونکي کې کنه.
همدر صاحب، خپل خواټې لري، خوراکي مواد، نور مواد، تازه میوې د خو ډیر زیات لري، کڅنګه حتمان تازه میوې ډیر خوري؟
یار از خو دکاندار ما خو خپل به ما هیڅ د خوراکي شستم زه په سړي ساته کې یو اړ ډوډۍ خورم، واغم ډیره کمه خورم، او نور شیانم که پروت می سر ته یخ یم هم د صفاتې زه نه خورم. اولم دا بیگان سر ته هغه ته خو هغه مړی خو یو یو چک می پیلا غول او سبې هغه صفاتې وا بیس دغه ناراحت هم شي خوراک نسم کوله.
میوه ترکاری باب د خو ډیر صحیح خوړه دي، حتمان صحیح خوړه خوري چې ځان اصلا مخې مخبري وکړلې ډاکټر صاحب هغه ویل چې چاغي د ډیرو مرزونو سبب کیږي اته چاغي ته وایي چې د مور د مرزونو مور هم وایي په هر صورت کور ودان چې سره تماس مونی او ډاکټر صاحب مو پوښتنه یاداش کړله په دې باندې رڼا واچوي بلوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنئ او علیکم زما تماس نیولای
السلام علیکم محترم نور یاسنری صاحب پډيري بخښنه سره غادي ما پښتنه کوم کړو یغې کوم جواب دسه و نوې کبدراتم کې وخت کوم پاتې د ورته جواب ورته ورکې
تاسو د ورزش پښتنه کړې و چې ورزش څنګه کېدلی شي چې مخونی سي
و هغه هم یو بردا او شغه کوم خواله دي چې مطلب دی وزن په کومول کې مثلا د امرسته وکړه غادي ما پښتنه پاتې شو نور حالن ځخه دیر برابر وزن لرم زه ډور ډیر وزن نه لرم ان شاء الله خدای
مننه
مننه خلګې لپاره مخې جواب مننه سلام علیکم
لومړی به هم د غستا سپوختنه جواب کی دی هم در ځواب هم تقریبا هم دا پوښتنه و د صحیح خوړو یا د خوړو بل اوریدون کې دی ډاکټر صاحب پوښتنه در سره یاداش کړي دی زرمالوال صاحب چې ګلې هم پر ځای و غر کوم خوړ باید وخوري یو څوک بل اوریدون کې به هم راوخلو مهرباني ځان راو پیژنئ علیکم زم تماس نیولای
السلام علیکم دی خو سولیدنم
یا عبدالله بلې خبرونه ته خره غلاست ل د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب مو ملمدې ته پوښتنه لري تر پر چاغي باندې خبرې کو
پوښتنه مې دره ډاکټر صاحب نه چې زما وزن 15 کیلو وزن لرم چې دا وزن څنګه دی زیات دی کم دی ورده وکم نه وکم څنګه دی
قط بو څومره ده
کاتمی نډیر جګیم نټیر ټیټیم څنګه صحیح
څنګه وزن درته معلومیږي او قد نه معلومیږي ځان مو وزن کړی
نه ځان میتل د کله واو یا کیلو شم کله دوا کم اتیا شم کله 15 یا شم چې دا وزن څنګه دی وزن بیا زیات کم کمی کم نو بیا می لګلګ زړښت دیږي د څنګه چاله
قد مو په متوسط د کلو ور دی
نا ډیر الورم نه ډیر ختم نه
bale manana kur wadan
pukhtana
pukhtana mo awridal shwa doctor sabia dash kade da manana kur wadan bal awridun kai nashta doctor sabia zarmal wal sab la pukhtana ba shuru kai che muntazir dai urta
mehrabani bilkul asma pukhtani zan sar ya dash kade ټول څه د مخه کزه اول د اسباب دي هغه باندې چاري باندې وغږیږم که تاسو خو یو کار سم لار سم تدایي ته
د خړو ویل او چې کوم خړه باید څوک خوړي چې سړی چاق نشي
په عمومي شکل کزه وایي ما چې د چاغي د تداوي په خاطر من د تداوي د لارې لرو عمومي درې غټي خبرې دي پکې اول دا چې د ژوند طرز ته تغیر ورکول دوم د دوايي تداوي دي یعنی دوا په واسطه او دریم جراحي تداوي لري اولين د ټول نډيره مهمه تداوي چې دا هغه د ژوند په طرز کې تغیر راوستل په څه معنی هغه خلک چې غیر فعال دي حرکت ډیر نه لري ګرځیدا ډیر نه لري یا دا چې مثال زه په ځناستي په دفتر کې دي په دکان کې دي په موټر کې ناشتي د خلکو ته زمنګ توصيه ده چې ځان فعال کړي که موټر لري څو وخت لپاره د موټر پری دی پیاده دی وګرځي په بایسکل باندې دی وګرځي پیاده روي دی ډېر کی هر انسان ته په ورځ کې څلوي 15 دقیقې او په هفته کې 20 دقیقې پیاده ګرځېدل ډېر زیات مهم دي دوم چې د خوراک لکه څنګه چې د رور ویلې خواړه ډېر مهم رول لري په د چاغي په کنټرول کې خواړه خصوصا هغه خواړه لکه کله چې ژوند اسریکي نو دا چې غذاګان ته ژوند مصرف کیږي اسریکي دا چې غذاګان د خلک مخ کې چې هغه ډیر زر اماده کیږي وخت ضایع شي انرژي ډیر زیات لري لکه موږ فاست فود ورته وي زر چټک هغه جوړ شي لکه برګرونه شو چپس شو دا څه نو دا خوړونه د ډډه وکي بهترین خواړه چې د چاغي د کنټرول لپاره ترکاری باب دښنه ترکاری هر څه چې میوه ډیر زیاته ډیر وړ خوراک ډیر خواږه خوراک خوړل دا انرژي نسکل یا مثال غازدار نوشابې سکل دا خواړه چې د چاغي بایز ګرځي چاغي وزن زیاتوالي بایز ګرځي ځکه دا نظر دی چې موږ مصرفو ډیر زیات انرژي لري. دومره موږ نشو مصرفو لکه څومره چې موږ اخلو. موږ باید دغه معادله باید سرچپه کړو. کالوري یا انرژي والو ډیر باید مصرف شي.
دلته دغه موضوع د همدر سپوښتنه هم مطرح کیږي. یو څوک د چاق دی، یو څوک د چې هرڅ خوري وزن کم دی خو نه چاغيږي. مثلا همدر صاحب دا پوښتنه مطرح کړې و، ولی څه باید وخوري؟
بله، ډیره ښه پوښتنه ده. یو خدای چې مثال وکتل شي، بعضي خلک داسې دي، دلته دوه خبرې دي. یو خلک، یو نیم خلک داسې دي چې هغه نه خوري خو چاغيږي. دا خلک معمولا جینټیکی بنیا لري، ارسی بنیا لري، پلار مور رونه خورګانی ماماګان هغه چې دي چا وی دوه تم پرسیت کې دا نه چاغي رسیدلی، ولو کډوړي هم نه خېدو چاغيږي. دو ته پکار ده چې خپل غذا باید متوازنه کی، ورزش وکي او باید فعال اوسي. بل هغه خلک دي چې هر څه خوري نه چاغيږي. نو اول خدای چې مثال کېدی شي ادو جینټیکی ارسی بنیا داسې نه چې مثال چاغ شي. بل په دوم قدم کې داس خلک باید خپل معالج ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه بعضي تکلیفونه دي چې هلته اشتها ډیریږي، هلته مریض ډیر خوراک کوي خو وزن کمیږي. نو دې په څنګ کې چې دا وکړل شي، اول خو کېدی دا نورمال یو حالت، خو بیا هم که چېرته کوم مریضي حالت وي باید خپل معالج ډاکټر سره مشوره وشي او وکتل شي. چې کوم لکه یو مثال په توګه د تایرایډ د وزن د وظیفې زیاتوالی، نو په هغه کې مریض اشتها ډیره لري خو وزن یې ورځ په ورځ کمیږي، ځکه هلته په وجود کې مصارف ډیر زیات دي، د هغې فعالیت ډیر لوړ دی. نو دغسې حالات باید وپلټل شي چې مثال دا مسله دلته مطرح نه وي.
بله، دا همدر صاحب یو بل پوښتنه مطرح کړې وه. ځینې کسان زه ګورم چې په دیونۍ په سر کې ډنګر وي، خو دیونۍ په پای کې چاغ وي. کپسولونه دي، درمل دي چې راوتلي بازار ته هغه خوري، که په دې لږ رڼا واچوي؟
بالکل بالکل، دا خو یو د اسباب د چاغینه چې ده، چاغی ډیر دی تاسو دی، خو یو د سبب د چاغینه چې ده دواګانی دي. په شوري یا غیر شوري شکل باندې بعض خلک بعض دواګانی اخلي، یا ډاکټر صاحبان بعض دواګانی توصیه کوي چې هغه د هغې عوارض جانبي دی چې هغه د چاغي باعث ګرځي. بعض خلک بعض دواګانو استفاده کوي چې په ترکیب کې داسې مواد موجود دي چې هغه د چاغي باعث ګرځي. مثال په توګه بعضې ورزشکاران دي چې بعضې دواګانو استفاده کوي چې هغه د وزن د عضلې د زیاتوالي باعث ګرځي، د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي. همداسې بعضې نور دواګانې دي چې بازار کې پیدا کېږي، کوم علمي بنیا نه لري او هغه چې دی د وزن د زیاتوالي. اصل دغه دواګانې او دغه مواد د دغه موادو دواګانو دي عوارض، جانبي عوارضو څخه استفاده کوي. یعنی په ټوله کې دغه مضر دي او خلک د دې نه باید ډډه وکړي. اول خدای چې خپل معالج ډاکټر سره مشوره وشي که چېرته وزن کم، اول خو کېدی شي د شخص وزن کم نه وي، دا یوازې یو فکر دی. بل داسې دواګانې استعمالول او داسې مواد استعمالول په دې دي چې ته ګټه وکړي، کېدی شي ډېر زیات تاوان او ضرر ورسي.
او یو ورور له خوست نه ټلیفون کړی او پوښتنه مطرح کړې و چې 15 کیلوګرام وزن لري خو قد هم متوسط دی. په افغانستان کې زنه پوهیږم چې متوسط قد موږ څه ته وایو، کوم قد ته وایو؟
زما په نظر کې دی چې یو 15 پیته یو بیا شاوخوا کې کېدی شي. دا قد که څه مشکله ده چې یو حد دی، نو زه چې ګورم او په خپله دا د ستړیا احساس هم کوي، نو ماته داسې معلومیږي چې امکان دی شته چې د وزن زیات شوی. نو زما به توصیه ده ته دا اول خو لاړ شي خپل معالج ډاکټر ته، یو ځل ورسره مشوره وکړي. که چېرته وزن زیات وي، یو عامل د ستړیا او د خستګي او د کسالت هغه چې د وزن زیاتوالی دی. دې معنی چې لکه سره چې په یو موټر باندې اضافه بار کی او بیا هغه حرکت ورکی، نو تبه هغه باندې فشار راځي او همداسې وجود هم انداز دی چې خپل اندازې څخه زیات بار کړي باندې بار شي، نو تبه هلته د خستګي، ستړیا او د فشار احساس کیږي.
دغه چاغي په ماشومان او غټانو کې څومره سره توپیر لري او څومره مضر کېدی شي په ماشومانو کې ډېره زیاته که په غټانو کې؟
دا ډېر ښه سوال دی. معمولا په نوره دنیا کې چاغي په ماشومانو کې مخ په زیاتېدو ده. که تاسو دقیق ارقام د افغانستان نه شم درکولی، ځکه چې داسې ارقام زه په لاس کې نه لرم، خو د دنیا ارقام او د آسیا کوم ارقام چې موږ ګورو هلته ماشومانو کې چاغي مخ په زیاتېدو ده. دلیلونه مختلف دي. اول خو دا چې ارثیت، مور او پلار رونه خورګانې ماواګان کاکاګان که چاغي ولري په ماشومانو کې هم دا چاغي زیات، خصوصا مور کله چې د حمل په جریان کې شکر ولري یا چاغي ولري هغه ماشومان چې زیږی هغه هم پاینده کې په چاغي باندې متاثر کیږي. ماشومان اکثره ډیر زیات فعالیت نه لري، ډیر ماشومان داسې چې چاغي لري هغه فعالیت نه لري، تلویزیون ته په ساعتونو ساعتونو ناست، په ګیمونو باندې مصروفي، په موبایل باندې مصروفي، خوراکونه داسې خوراکونه کوي چې هغه ځای په ځای ورته ورکول کیږي، فعالیت نه لري. نو په دې اساس هغو کې چاغي ډیره زیاته ده. او د یو مطالعې په اساس چې ما ولوستله، هغه ځوانان چې چاغ وي نظر هغو ته چاغ نه وي، د مړینې کچه هم پکې د یو ناڅاپي مړینې یا د مړینې کچه پکې څو چنده زیاته ده نظر هغو ته چې چاغ نه وي.
تاسو دغه د په ساده ژبه د دو ډول چاغ کېدو یادونه وکړه، یو ناک ډوله او یو هم د مڼې ډوله چې خېټه ډېره پړسیږي او ناک هم په ملا کې وازدې هغه زیاتیږي. دا په انسانانو کې د هرسي د تر ډېره پورې په فرق کوي، څوک مثلا فزیکي ډېر فعالیت کوي یا څوک چې ډېر ناست وي خېټه یې هغه کېږي، یا څوک خواړه خوري او لاغه نه وروسته څملي خوب ورزی لخړو ورسته دغه توپیر په دې کې د کنور هم سم اغلری.
معمولا دا دونه چې ما ویلې یو د مڼې په مانن چې اکثر نارینه او کډیر زیات یو بل پیر شپ یا ناک ډوله چې د زنانه او کډیر زیات ای، نو هغه مرکزی یا دغه مرکزی یا مړمانن دا چاواله چې دا نظر بل ډول ته ډیر زیات خطرناک دی. نو دا هم د ارتیاد پورې اړه لري او هم د دغه ځینو کې د شحم او اخیزي ډېر زیات دي او بلته شحم ډېر زیات ځای پیدا کیږي. او دغه نوع چاغي چې دا د معمولا د قلبي امراضو سره، د رګونو د بندوالي سره، د وینې د غوړو د لوړوالي سره دا هغه یو ځای مالي.
تاسو په خپل خبرو کې دغه پښتنه ما هم یادش کړې و، خو ورته اشاره مو وکړه لکه په دې باندې لکه نور رڼا واچوي. آیا خفګان یا سترس د چاغي سبب کیږي یا برعکس چاغي د خفګان یا سترس سبب کیږي؟
ډېر ښه پښتنه ده، ځکه چې د افغانستان شرایط سره هم دا ډېر زیاته اړخ لګي. ډیپریشن یا افسردګي یا نو رواني تکلیفونه دا چاغوالي سره ډیر زیات نشته ارتباط لري. او بیا چاغوالي چې ده خپل وار بیا د افسردګي او د نور رواني تکلیفونو سره اړخ لګي. که تاسو تجربه شوي افسرده شخص یا رواني تکلیف لرونکی شخص، معمولا نه خوښي چې وګرځي ډیر زیات خلکو سره اجتماعي روابط قائم کړي، زه په دې نو دا چې دی او بل دا چې دی خلکو اشتیا ډیره زیات دي، خوراک ډیر کوي، نو دا خلکو کې چاغي او قوت زیات دي چې دا چاغي بیر ته بیا د افسردګۍ باعث ګرځي. سړی نه خوښي چې خلکو سره ناسته پاسته وکړي، ځکه خپل ځان ته ګوري، نور خلکو ته ګوري او نو رواني تکلیف ته پیدا کیږي. نو دا یو موفق سایکل رامنځته کوي چې په همدغه حلقه کې دا سړی بند پاتې او افسردګي د چاغي باید ګرځي او چاغي چې د افسردګي باید ګرځي. له بل اړخه هغه دواګانې چې د افسردګي په خاطر ورکول کیږي، لکه مخکې چې ما ذکر کړ چې دواګانې، حتی چې ډاکټر صاحبان موږ چې کوم دواګانې بعض دواګانې لیکو د افسردګي یا د نور رواني تکلیفو لپاره دي، کې بعض دواګانې چې هغه د چاغي باید ګرځي، نو دغه مریضان چې دا دواګانې استعمالوي دا نور هم وزن زیاتوي او د وزن دې زیات سواله باید ګرځي. په دې خاطر هغه خلک چې وزن ډېر زیات وي باید هغه دواګانې د افسردګي ورته ولیکل شي چې وزن کم کړي.
څومره وزن زیات د چاغي تعریف ایدل شي؟ مثلا تاسو مخکې د زینو شخصونو یادونه وکړه، کدی یو چا وزن 1 کیلوګرام وي، کدی یو مترو 80 سانتي وي، تقسیمیږي او 3.2 یا څومره راوځي؟ مثلا په دې باندې څومره وزن ور زیات شي چې دغه کس اضافه وزن انګرل کیږي یا اضافه وزن بلل کیږي؟
که په همدغه مثال کې چې 80 کیلو موږ ویلې، یو شخص 80 کیلو دی او قد 1.8 متره دی، کچر ته دا شخص 50 کیلو شي او قد هماغه 1.8، نو د ته موږ ویلو چې وزن زیات دی. کچر ته دا 80 کیلو شي موږ ته ویلو چې دا اوله درجه چاغي ته ورداخل شو. نو دا څه دی، وزن او قد په اندازه دا کیږي؟ یا مثال هغه دی ملا دی اندازې په واسطه موږ کولای شو چې دا تعقیب کوو چې دا اوس چې چاغي مرحلې ته داخل شوی دی.
په نور نړۍ کې مونږ وینو ډیر کسان له حد زیات وزن لري، تر 200 کیلوګرام، 200 لا ډیر. په افغانستان کې هم داسې څوک شته د ځکه چې مونږ خو په تصویرو کې د هغه کې نه دی لیدل چې یو څوک دومره وزن ولري؟
بلې، که څنګه مخکې لکه ما چې ویل افغانستان متاسفانه هغه ملکونو په قطار کې نه دی چې مثال هغه ډېر پرمختللي دي، اقتصادي وضعیت ډېر زیات ښه وي، اوس هم دا ناروغي په هغه ملکونو کې ډېر زیات دي چې هلته هغه ملکونه پرمختللي یا مخ په ودې هېوادونه وي. خو بیا هم افغانستان کې چې دی په دې تېرو شل کلونو کې خلکو اقتصادي وضعیت خلکو د ژوند سطحه دومره لوړه شوه چې د چاغۍ خصوصا په ښارونو کې چاغۍ ډېره زیاته لیدل کېده. مونږ داسې مریضان لیدلي چې هغوی وزن 130 140 150، حتی زه یو مریض پېژنم چې هغه 140-150 کیلو وه، او د هغې نه وروسته یې بعضې تداویانې وکړې، عملیاتونه یې وکړې، بیا او داسې ته وزن راښکته شو.
مننه کور ودان یو اوریدونکې په واتس اپ کې پوښتنه پریخیده، دا به واورو ګورو چې پوښتنه نوی وي دا به ځواب کې. بیا وروسته یو ځینو نور موضوعات باندې به خبرې وکړم.
زه نظر احمد د بادغیس ټولنیز سیمه ولسوالۍ دغه پیغام پرېږدم. ډاکټر صاحب پوښتنه مې دغه ده چې دغه شاګر سونی وزن شو دی، مانه مشخصه وکړه لکه سونی کیلو لکه موږ ستې په پیسې سره دوه هغه وزن شته او سونی کده نه لیشه احتیاط شي چې بس لري وکړي ته له کسان هیڅ معنا مانه مې اسم نه خوري او خالي ولا و چې ډوډۍ خور مې به چا خیر زما چاغ
مانه نه پښتنه واوریدم شو
پیغام نشه.
بله ډاکټر صاحب پښتنه مو واخسته.
بله صاحب. بله
مهرباني.
من داسې مشخص دا کوم اندازه نه لرو چې موږ وایو چې دا مشخص اندازه د ټولو لپاره د تطبیق وړ ده، ځکه د هر شخص وزن او قد سره دا فرق دی او دا د هر شخص لپاره باید جدا وسنجول شي. اول خدای چې ډیر وروه چې هغه څومره ښه دی، ما په فکر دا یو مهمه اصطلاح ده چې موږ استعمالو چې ولا پلانې ډیر ښه چاغ دی کنه. اول خو باید دغه یو توجه په چې مثال چاغي په پیټ صورت خانه ده، ماتمن چې سړی وزن خي ان شاء الله غچاغ نه یا صحت خي غچاغ نه. بل ضرور دا مطرح کړ چې نو په دې خاطر باید ضرور په خپل وزن او د نور شخصونو د قد د شان وکتل شي او په دې باندې ویل شي چې د وزن خبره کوي دی. او بل دا ودوګر چې هیڅ نه خوري او نه پرده هیڅ نه خوري. خو بیا هم چې ما تاسو ویل چې بعضې وخت کې خلک جنټیکي ارثیت داسي دا کوم فاکتورونه یا دا کوم اخیزي چې مثال هغه غوړ جذبي په وجود کې دا ډیر فعالي، نو هغه کئ څوم نه خوري، هغه مواد نه چې دا کم اخلي هغه نم دومره د دې لپاره کافي دي چې د وزن زیات یو دا چار.
ډاکټر صاحب مخکې دغه پوښتنه ما هم مطرح کړ په یو ډول باندې کې راسو هم دی پوښتنه ته په افغانستان کې دغه یو حاکم یو ذهنیت هم دی چې آیا فکر نه کوي چې دا د چاغي سبب نه کیږي؟ ځینو سره داسې ذهنیت دی چې یو څوک چاغ وي نو داسې انګیرل کیږي چې ګواکې دغه کس شتمن دی او قسم له احترام نه هم برخمن کیږي. په خو به داسې دودو چې د موټر په غاوله څوکۍ به هم ورته پرېښودله حاجي صاحب راسه مهرباني، یا مثلا تر څومره دا په دغه افغاني ټولنه کې د چاغي سره تړلې موضوع ده؟
بله تاسو چې دا ډېر پدې فرمایئ، ځکه چې دا اوس هم زموږ په دې جامعه کې که څه هم په تعلیم یافته طبقه کې اوس دا یو هغه شته، هغو سره دا یو ذهنیت شته چې مثال باید خپل وزن څنګه کنټرول کړي، هغوی په دې باندې پوهېږي. خو اوس هم متاسفانه موږ په ټولنه اکثره تعلیمي کچه ډېر ښکته ده، نو اکثر اوس هم په دې فکر کې دي چې هغه سړی چې چاغي هغه ډېر ښه دی، مثال په مجلس کې هغه سخت کاری، او حتی مثال بعضې زنانه که تاسو وګورې وایي چې هلکانو ته وجه داسې ښځو به درته وکړم چې هغه ډېره چاغه وي که نه. نو دا طبعا دا یا ماشومانو ته وایي چې زوی ته ولې نه چاغېږي که نه، ته مثال دا وکړه دا وکړه چې چاغ شي. نو دا یو منتی ذهنیت پروت دی، دا دې پورې اړه لري چې موږ په اول زموږ مسؤلیت دی، د وزارت صحتامي مسؤلیت دی چې دې ته کافي تبلیغات وشي، کافي دې ته کار وشي تر څو خلک په دې خبره پوه شي چې هغې یو ډېر بد مرض دی او د ټولو مرضونو اکثر مرضونه زیږنده دی.
مخکې دغه د خوړو په ارتباط باندې د سالم تغذیه د صحي تغذیه په ارتباط باندې تاسو ویلې، دا هم په ټولنه کې یو دود دی چې وایي پلانی کس میلمستیا کړی و ډیر غوړ خوړی کړی و یا مثلا ښه غوړ قابلی و نه پوهیږم غوړو داو داو دا هم یو دود دی په افغانستان کې غوړ خوړ دا په څه ډول ورکیدای شي یا په څه ډول کیدای شي چې مثلا خلک پوه شي چې له دغونه ډډه وکړي؟
بله صاحب، دا ډېر مهمه موضوع ده، ځکه متاسفانه که چېرته یو نفر زمونږ د ټولنې نه وغواړي چې مثال پرهیز وکړي د خپل وزن د کنټرول په خاطر، که چېرته یو مجلس ته لاړ شي اول ته خوراک ونه کړي، خصوصا خوراک چې ډېر زیات غواړي، ډېر زیات انرژي لرونکی، نو یو څه دلته خفګان رامنځته کېږي، نو مجبور دی هغه خپل دوست یا خپل خپلوانو د خفګان د مخنیوي په خاطر باید ډوډۍ وخوري هغه پراتو کې. نو بیا هم لکه مخکې چې څنګه ما وویل، دا د خلکو د عامه پوهاوي پورې اړه لري، څومره چې ډېر زیات عامه پوهاوی وشي په ټوله کې، اول د طبیبانو باید زموږ دا وظیفه ده چې خپل مریضانو ته دا عامه پوهاوی وکړو، وزارت صحتانه باید په دې باندې کار وکړي، نو چې خلک پوه شي د دې په اضرارو باندې، پوه شي په دې په خطرونو باندې پوه شي، نو انشاءالله چې یو عمومي تجربه به راشي.
ډیر وختم که څه هم نه لرو، خو که اوریدونکو ته وای چې چاغ انسانان هغه چې ډیر اضافه وزن دي، د پورزنی ژوند کې له څه ډول عادي ستونزو سره مخامخ وي؟ په ګرځېدا را ګرځېدا کې، ناسته پاسته کې، یو ځنه بل ځته تک کې، مثلا ځین نور مواردو کې؟
دا ډیر په دې په اړه دا موږ تاسو وینو په خپل ټولنه کې، چې شاوخوا کې هغه خلک چې وزن زیات دی، چاغ دي، متاسفانه ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ګرځېدل ورته مشکلي، کار کول ورته مشکلي، سورلۍ کله چې یو ځینه بل دي تدو حرکت کوي یا ځي راځي، مشکلات سره مخامخ کېږي، حتی سا اخیستل او کار کول او خپل وظایف په خپل وخت سره ترسره کول، دا ټول کې دوته مشکلې، نو یو ډېر زیات مشکلات سره دوه مخامخ.
اوریدونکو ته چې زمونږ او تاسو غواړی کوورته وای چې خلک په خپل څه ډول کولای شي چې د چاغي یا د وزن زیاتوالي مخه ونیسي؟
پلانډ کې زه وایم چاغي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، چاغي د مرزونو مور ده، څه امراض چې موږ تاسو ګورو اکثره امراض چې د چاغي له وجې رامنځته کیږي، تداوی چې دا په درې شکل باندې کیږي، او ټول نه مهمه او ټول نه ضروري تداوی چې دا هغه د ژوند طرز تغیر ورکول دي. غذا باید ډیره ساده وي، باید کوشش وکړي چې مثال غذا کم وخوړل شي، کم وخت غذا باید پرې نه خوړل شي، ولی کم وخوړل شي، ډیر زیات غوړ غذا، ډیر زیات شیرینی باب استعمالول، جوسونه او د ګازر نوشابې استعمالول، د څه باید ډډه وشي، کوشش وشي چې مثال ترکاری باب او میوه ډیر زیات استعمال شي، همداسې باید سړی ډیر زیات متحرک اوسي، پیادروي ډیر زیات وکړي، فعال اوسي، او بعض عادتونه چې هغه هم د چاغي باید ګرځي لکه سګرټ څکل، سګرټ باید پرېښودل شي، او هغه دواګانې چې مثال د چاغي باید ګرځي په خپل طبیب او د خپل ډاکټر مشورې سره باید هغه استعمال شي.
یو خو د مخنیوي لارې چارې دي چې تاسو ویلې، یو خپل شخص په څه ډول کولای شي، دوهمه مرحله کې تداوی ده یا معالجه ده چې د درملو په ذریعه باندې، درېمه مرحله ته راشو عملیات تو په ذریعه باندې هم کېدای شي چې چاغي لري شي له بدن؟
بله صاحب، د ټول مهمه تداوی چې دا چې د دوه نورو تداوین ته په ضرورت نه کیه، خو اوله تداوی ده چې د ژوند طرز ته یا وقایوي تداوی ده. احیانا کچرته د اول سره ځواب ورنه کې بعضې دواګانې شته چې هغه دوه کارونه کوي، دواګانې چې ډاکټر صاحبانې نظر مریض وضعیت ته په کتو سره توصیه کوي، یو دا چې اشتیا کموي او بل دا چې د مواد بې غذایي موادو جذب کموي، نو دا په دوه میکانیزمونه دغه دوا ورکول کېږي تر څو هغه مریضان ته چې خطر یې ډېر زیات او ډېر پیشرفته چاغي، هغه مریضان چې ډېر زیات پیشرفته وي او د وقایوي تداوي سره او د دوا سره ښه نه شي، نو درېمه مرحله کې هغه بیا جراحي ته ځي چې هغه په مختلف ډولونو ده، چې یو ډول یې د معدې اندازې وړي کول دی چې غټه هغه عملیات غواړي، د پوستکي لاندې د غوړو رایستل چې هغه هم عملیات په واسطه کېږي، همدغه شان د کولمو یو برخه ایستل چې هلته مواد غذایي مواد جذبېږي، او بل د شحمو یا د غوړو
دا وباسل دی وجود نه د خاص عملیو په واسطه چې دا ډیر غټ عملیاتونه دي او ډیر خپل اختلافات ګټي او توان نه لري.
تاسو د میډې ویلې میډه قچکیږي کومه برخه قچکیږي؟
او خصوصا د میډې هغه برخه چې هغه د غذایی موادو په جذب کې ډیر رول لري، نو هغه مختلف ډیر تخنیکی خبره ده، هغه مختلف عملیاتونه دي چې هغه په واسطه د میډې یو برخه، د کولمو یو برخه هغه لري کیږي، او دا میډه چې دا دومره اندازې ته پریښودل کیږي چې لکه د یو ګلاس په شکل چې جذب کم شي او غذایی مواد جذب نه کړی شي.
تاسو مخکې کلند راته وای چې په کابل کې یو سروې شوې ده په خزو او نورو کې چاغي سره پرتله شوې ده، په خزو کې زیاته ده اما په نارینه وو کې کم. په کپرو افغانستان کې اروپا لر پروتو کلو او باندو کې خلک ډیر په کرنه باندې مالداري او په نورو هغه باندې مصروف دي، خزو نر ډیر فعالیت کوي، یعنی فکر کوي چې د خارونو په پرتله په لریو پروتو سیمو کې چاغي کم ده.
زه دا فکر کوم ځکه چې دا رقم سروي شو د کابل په من کابل خار کې شو، او یو بل سروي چې هغه عمومي د افغانستان نشي والته د چاغي اندازه عمومي شکل باندې په سلو کې ولس نفر اخی، خو په دا رقم کابل کې شو په سلو کې یو دیش په دغه، یعنی په دې معنی چې خارونو کې نظر اطراف ته د چاغي وقوع ډیر زیات دی، او کله چې دا من حد سوال شو چې دلته سہولتونه ډیر دي او دلته فراخ تل ترسیخ ډیر ده، دلته فعالیت کم ده، د خلکو موټروونکو کې تاګ راتګ ډیر دي، فزیکی فعالیت ډیر زیات کم ده، نو امکان د دې شته چې دغه عوامل وسی.
و کومه سپارښتنه کومه خبره پاتې وي او غواړي چې اوریدونکو ته یو کې مهرباني؟
مهرباني تاسو نه ډیر زیات نو ریسب اول خدا چې چاغي دی او مرض په شکل باید دی وګڼم سینه دا چې مثال خلکو ته توکیه وشي چې چاغي ښه شی دی او موږ باید چاغ شو. چاغي یو مرض دی او د نورو مرضونو ځای ګنده ده، کوشش وشي چې څومره سړی فعال وسي، څومره ډیر زیات فعالیت وکړي، فزیکي فعالیت وکړي، ښه صحي غذا وخوري، ترکاري ډیر استعمال کړي او میوې وخوري، نو په هماغه شکل به دا بچ دی د شخص د وزن په کنټرول او د چاغي د منځته وړلو کې به ډیر زیات کومک وکړي.
ډیر مننه کور ودان د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدرمنو اوریدونکو تاسو هم ډیر مننه چې ټلیفون مو وکړل او پوښتنه مو مطرح کړې د روغتیا د ژوند د خبرونه. ما نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته مخته یوړ په دې هیله چې له سالم روغتیا څخه برخمن ووسی.
دیوالو حاضری ویچ ڈکیگی تزلمایو لقبرونو دبودانی کملا ماتا دلہت لکلنگو پر پاتاوی بوٹی سرپ زنگان ناوی ناست پتاوی بوٹی سرپ زنگان ناوی